تاب صوبائی حکومت هم په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې د خبرونې په دویم مایک تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ست خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د قبایلی سیمو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې خاروال وای د خاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته ستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي ساحد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد البته داونو ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتی چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شوو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقهییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دي. د کوټې خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې ده، خو د دې باوجود انتظامی له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولي دي.
2.5 کروڑ په څه مشکل چې موږ بیا دا بجر جنا دغه چې را د 2.8 کروڑ یې کټ کړ بودیجه مو سره واپس کړه کې په یو هفته کې دی نه کړ واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کړه بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلوم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجه پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دي سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ له سندي ویلي. د جرمني ولسی جرګې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د جرمني قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومنه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمېر 980 ته ورسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15مه په موسکو کې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا له القاعدې سره تړلي نصره جبهه څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تختونو پر سر دی ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې دې دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټکنۍ کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواوشا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه وکاروله او ورباندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین وویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانونه د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د دې خبرې ښایي چې واشنگتن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هوارېدی شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روس ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بیګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو پر سرغړونو انتقاد شوی. د کینیډا لخوا په وړاندې کړل شوې پریکړه لیک کې په ایران کې د فعالانو خبریالانو او حکومت مخالفو ضد پر اقداماتو او د مرګ سزاګانو پر زیاتوالي زخته اندېښنه ښودل شوې ده. د قرارداد په حق کې یو اتیا په مخالف کې 10 هیوادونو رای ورکړه او 6 هیوادونو خپل ووټ ونه کارو. په پریکړه لیک کې البته د ښځو او نسلي لګښتونو پر ضد د توپیر پالنې مخنیوي او د بیان ازادۍ زیاتولو په اړه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ژمنو هرکلی شوی دی. ایران ویل دا قرارداد پر تاسو ولاړ او د نه منلو وړ او ښکاره سیاسي اقدام دی. دا پریکړه لیک په داسې وخت منظور شوی چې تهران له نړۍ سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي او امریکا پر ایران د لږ تر لږه 100 بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټمي توافق سره سم خپلې ذمهواري په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. دا تر دې مهال تر د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یوه یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.40 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلي سیمو راتلونکي آئیني حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره یې سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکر جنګوي ډلې غړو د نیولو ادعا کړې ده. د کوټي ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً حکومت ته ورواپس کړی دی.
کې په یو هفته کې دی نه کړ واپس اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلوم. دی وزه به بیا په عدالت کې سره ګورو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل الیکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې موږ وایو نو خو موږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زموږ لپاره ډېر زیات اسانه او موږ پرې پوهېږو. نو په انګلیش کې هغه کوم موږ وایو نو موږ پرې بل پوهېږو، موږ پرې داسې خو نه پوهېږو کنه.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو جرګې او په ټولنه کې د جمهوري مزاج موضوع څېړلې ده.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پریکړې د جرګې په واسطه شوې دي. جرګه په خپله ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د کابلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد احمد وای د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استادو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. تفصیل د ګلایاس په رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي. نو هغه مو وکړه بل دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپل د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصیلات شریک نه کړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رسو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکي 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
گورنر
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. که څوم د قبایلي سیمو اوسیدونکي له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقې سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټا دې بل صبح جوړ شي بل دادا چې فاټا دې خیبر پختونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلي ولسته پختنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
ګلایا زود پنجاب په لاهور کې د ترهګری ضد محکمې سی ټی ډی د ناقانونه ګرځول سوی تنظیم لشکری جنگوي ځینې غړي نیولې دي له او له هغوی څخه بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوي د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودې دن کی مواد وسلہ او ترہگرے کی استعمال دن کے سامان برامد شوے دے مشال ریڈیو سر خبر کی نموڑی زیادہ کڑا.
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے, لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی بالکل ہے, پکڑے ہوئے ہم نے. پھر
دے وہی دو ترہگرے دا مخنوی اداری پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولی دی امنگ دوی پرزید مقدمے ہم درج کڑی. ذکر دا لشکر جنگوی دا پرویز مشرف پا دور حکومت کی ترہگر ڈلا گرزولے شوے وا اپا دغ طور کی پودوی بندیز لگولے شوے وو. دادی ہم یادوی دو پولیسو پا وینا چی دا لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق روان کال دا جولائی پا میاش کی دا پنجاب پا مظفرگڑھ سیما کی دا دو زامنو سرا پا پولیسو مقابلہ کی وجلے شوے وو. سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجا صوبای حکومت ته واپس کړې ده. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال دا خبر وکړه. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خداینور ناصر غږیدلی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې بودیجه ولې حکومت ته واپس کړې ده.
بجے کی بنیادی وجہ دا ہے چدا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی, پخپل اسپیشلسٹان پاس کری دی, بیا ڈویژنل کوارڈینیٹو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی, دا چمر واز مر دخپل ضرورت مطابق دا آمدہ مطابق جوڑ کری دی.
دا بجٹ چھتا سو پاس کر
دو سو یو کم پنزوز کروڑا ایوانی میں میش خیش اٹھال مچو لے کاوی بچے مشکل چمر بیا دا بجٹ جنا دا غیق چرال دے دو آتیا کروڑا ایکاٹ کر دو آتیا کروڑا ایکاٹ کری دی چھ کم شای با مریا پس سٹریٹ لائٹ لگاوی یا بم سپائی کولا یا بند سپائی دپار لیبر اخسل یا بم شاغه گت کاٹ کری دی ولی وای دفا نمبر 94 مرچ دفا نمبر 94 وکتل پاک دالی کری دی چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څو کې نسرا ګرځول دی ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دی د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم یا نستا
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خصاص د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر سره
تر وزیر نه نور ډیر بلاوی ناشته
نو د تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
اوس ما په دې موکمه کې زمير ناشته مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي.
له وزیر صاحب سره ما خبرې کړې. وزیر صاحب ول چې دا څنګه دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دی سیکرٹری دا د بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر پدان نه خبر د هر سیکرٹری سره دون دون پلندې پرتی دی د فایلو د لشل کار په دې کې اډینس هم پکښه دی ایکټ هم پکښه دی آئین هم پکښه دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی د سیکرٹری کا خوښه خپل نه فایل راکښ کیته ته مخ ته نه نه پکښه د پنځل سکا نه خپل کپچر د سیکرټری خو دا وزیر اگر نه چاوي ها که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو معنا صبح یا حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی هیڅ نه دی
دا کوم جواب نه
لري هیڅ کولای.
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجا مو سو واپس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی را بوله چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زه خپل چوم دی دی وزه بیا په عدالت کې سره ګور.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ و چې د خدایانو ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. د هغه د دې تور پاړه چې ګواکې بیوروکراسي رشوت غواړي د حکومت لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوی. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت درزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړه. که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخت درزۍ او ترهګرۍ د ضد ده خو په هیواد کې ځینو او ګوندونو سیاستوالانو دریځ ښودلی چې دا تګلاره سیاسي سوي ده او د حکومت او استبلیشمنت لخوا د سیاسي ګوندونو په نشه کولو لپاره کارول کیږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پنسي ورکړي نو بلخوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړې چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچي کې د متحده قومي مومنټ یو ځایي مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچي کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغو دا خبره لیک آؤٹ کړې وه چې ون تھرډ ایریا چې کوم د کراچۍ چې کوم سبب ایریا ده آگے کے طالبانائزیشن اگر مکمل طور بانے انت کے انفلوئنس سے اور انت کے آغوخ پل عدالتوں نے دی اور آغوخ پل فیصلے کی اور آگے نہ بعد کم بینڈ آرگنائزیشن ہو کلم کلا یا وہ ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پلس چکم دے یا وہ دہشت گردی کاروائیں چکم دے اوپنلی چکم دے روانے
پر متحدہ قومی موومنٹ سربیرہ د صوبے واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند ہم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی د رینجرز عملیاتو ته د شک پسترګ ګوري او وای چی د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې گوند یو مشر مہرین انور راجا وای
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پا ہر ذائے کے دواق ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال بھی یا کدا یو ادارے مشر بھی آغا تا ہی سکل عدد اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالاتو خرابے دو یو لو یو وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پا واق او دائرہ کے لاس وہنا کڑی او دا آغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھی ہوئی نو حالات پر پخپل خوشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کچہ ہم دا پاکستان مرکزی حکومت پوار وار دا ڈول تھورن رد کڑی دی خو پا کراچی کی دا سیاسی چارو یو کارپو علی ارقم وای کچیری مرکزی حکومت جدی وی نو پر کراچی سربیره دی پا نور سیمو کی ہم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی کٹل اقدامات وکڑی
معاملات خراب کری پٹرول ملک کی جکم دا باغو تو فوکس ہوشی وی تخپل رضی آغا طول امپلیمنٹیشن کا آلی سر آغا طول معاملات چکم دینا آغای لگنی یو قدر فضا کو دا کار خواہ تو بیپا پنجاب کیا ہم کارے گے دل پکارو مال تو یا پا پختون خواہ کیا ہم ایون دا ایپیس کے میٹی فنون صدا سے زجی سے سمنگ تا دا غنخ کاری تا خبر مرغی تا دا غن رغی جینا دا بظاہر تو رد دا کاری کے دے طول فوکس پسند مانے لے.
د سند صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مدد د محدود اختیاراتو پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچی عوام بل خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچی ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکولا او اوس چې ملم امن دے نو آغا توسی نو کوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی ورته توسی ورکوله او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغې کې خنډونه اچوي.
د نېشنل اکشن پلان په مد کې د مشکوکو سوالو په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربیره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنونکي په دې نظر دی چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته. احمد شاه زمیو د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوې صنعتي پالیسي منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالي مراعاتو اعلان هم کړی دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغوی ته موږ انسینټیو نه ورکوو؟ ډېر زبردست انسینٹیو دا چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره دا هغه چې مارک اپ کمی کا هغه 7% 8% 10% نو 5% به پاغې کې صوبایي حکومت ورکړي. د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغې دپاره 25% ډسکاؤنٹ دی 25% ډسکاؤنٹ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین د پارا زنانو د پارا چې څوک کاروبار کول غواړي او هغې ته د پیسو کمی هغې ته به 30 لاکھ روپے پورې هغې سره به انویسټمنټ کوي صوبایي حکومت.
د صحت صوبایي وزیر شاهنام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ابتباد او پیخور دے کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان اوخال سوابے دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دیو کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سنور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زرو نوالا تر 140000 روپے پورے ہو رسے دو او مگ
د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 اربه روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په زیلو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 اربه روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان پاوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باډي واک ملکین زمیې ته سپاری او ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړي دي. بل پلو د سیمې دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی ته پراخ زیانونه رسیدلي دي او په کار ده چې مرستې ورسره وسي. فرهاد شنوار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې خواو شاش په کاله پس امنیتي ځواکونو د خیبر جنسۍ د باډې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باډې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باډې سوداګر بیا وایي چې انتظامیې ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته په تګ راتګ کې اوس هم مشکلات شته او پوره ازادي نه ده ورکړی شوې. په دې حکله د باړې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
مرحله کې انتظامی دا خبره راته وکړه چې تاسو جهان چې کوم یې دا به رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کوم کاروبار کوونکي دي د دې ډیټا به مونږ تراکې په بازار کې هغه ډیټا مونږ ورکړل. بیا یې هغې نه پس دا اعلان راته وکړه چې تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړي که چا کوم ځای کې ګیټ را پرېوتی وي، کوم ځای کې هغې چت را پرېوتی وي، کوم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې مونږ شروع یو. بالکل سختی اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کوم مونږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. مونږ دا وایو چې عام خلکو دپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي.
د باډې نه سینیټر مومن خان اپریدی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باډې بازار په عملي توګه خلاص کړي.
مونږ نه امید نه یو، انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوطه شي او یقیني شي او د خلکو دا باره چې دی کلاو شي او چې کله باره کلاو شي د باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو خوشحالي ده. نو مونږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره نه کمه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
مونږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کوم دي دا به دکان کې ناست وي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیرا په دفتر دا جمع کړي. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم راوند چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیرا ورکوي یا د فاټا شکایت ورکوي، نو په هغې کې د باړې لومبې لیست شامل
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي، خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14580 1980 او 15280 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ است په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټه غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان انصار مشال ریډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د ښاروالۍ بجټ صوبایي اسمبلۍ منظور کړی و، خو د دې باوجود انتظامیې له 280 کروڑ روپۍ ګرځولي دي. د جرمني ولسی جرګې د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تېر ورځ جرمني قومي اسمبلۍ په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هېواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد روانې میاشتې په 15مه په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هېوادونو په ګډه وړاندې کړ. روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپلو هېوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنۍ کړي دي چې د هېواد اقتصاد له بحرانه وباسي. او د ملګرو ملتونو عمومي شورا بېګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو پر سرغړونو انتقاد شوی.
ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوست دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېر چهارشنبه په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملیې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسۍ خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 14 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. اداري خیر کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق رسوان خپل اداري کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې سیمواریانې پوره کوو او که نه. اداره وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي نو د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي، او ښه به دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمایندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سختدریځۍ فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ جورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برطانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ملیح عامر دڅ خبر.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو، ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې، اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا هغه خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2005 کال کې د پاکستان پوځ په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د ګرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برطانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 14 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برطانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپیښ دی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت د لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړی، له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړی چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لا نورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمېر له څه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي، خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچېرې خطر وي نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایي بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري، خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړې چې شایي واشنگټن پر تهران لګیدلي بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په شوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان سرور راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلي کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملي اقداماتو ته په کتنه لري کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدودوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. برتانوی فینانشل ټایمز ورسپانډ د لیکوال خبریال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې په کې هغه لیکلي په دروستي کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره سول او طالبانو له غږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمه برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یوه غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم دا خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې دا خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې د طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړی او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوی دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ایز کانفرنس له لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چېرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروگرام جمهوریت په لور راړوم. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت په نامه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوری دي او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوری دي. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کڅنګه که پښتانه جمهوری وینو پکې جاګیردارانه او د ملکی خانې نظام ولې پیاوړی دی؟ لدې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی که نه د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی؟ کدا عمل مات شوی وی نو تاوانو نه چدی دا نور پختنی پر روانه خبرونه کې ل کار په هانو سر سیډو تاسو ته خراغلاس وایو ل مشال رادیو سر اوسه
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنې مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبلولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسي زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې اغه دیموکراسي چې آزادې الکړی وای او آزاد هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوی وای، ملاتړ سوی وای، د پارلماني مبارزات کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم کچېری د منطقې مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته د داتم لا کارو کې د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کی یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم داتې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د دیموکراسي نه مني یا دی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملي شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نه خوري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي دي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه
اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه وه په پښتنو کې، معیارونه وه. هغه دا وه چې غلا به نه کوې، د چا پر ناموس به تعرض نه کوې، د کلي مشر ته به ګورې. یو متل وو چې ول د نرخه به نه وځې، د کلي به وځې. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځې. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نکې سره ضعیف شوی ده.
اوریدونکو، اوس بس له افغانستانه د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځوو. که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکتر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسېدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
هغه د افغانستان کې دي، که هغه قبایلي سیمو کې دي، که بلوچستان کې دي، که خیبر پختونخوا کې دي، هغوی چونکه د ځمکې په حساب، د جغرافي په حساب د ډېرې زمانې نه یو بل نه قطع کړی شوي دي. د هغې د وجې نه که تاسو لږ په غور سره وګورئ نو داسې ښکاري چې لکه جدا جدا کلتوري اکایانې دي. داسې خو نه ده ګینې چې دغه کلتوري اکایانې بالکل جدا کروړه لري یا جدا رویې لري، خو په هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګینې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسېدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویې لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي. یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنګ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شاعر متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړې ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړې ته جمهوري اقدارو سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړي نه دي، لکه د مختلفو فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړي دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان هغې نه تاسو وروسته وګورئ نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړي دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړي دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رایې نیور کړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اغوستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زري معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زري معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قایمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدا سي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومشتې شوي او د منځه جوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمون خوري.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور راغلي یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغاز خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، او د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نرواله تر غټو غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملتپاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه نه خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو لپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهاره اغوستې ده یا د هغې اډانه اغوستې ده.
جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې تاریخ کې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي بلکې تکثیریت خوښي هم دي. تاسو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوري اقدار یا ارزښتونه لري. همداراز د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوري وې. پوهان زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځۍ تاوان رسولی دی. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت